السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د تلی یا میزان شپږویشتمه او د اکتوبر 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ریختر په کچه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 6 کیلومترۍ واټن کې تېره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. رویټرز خبری اجانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څیړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 141 کیلومتر په ځمکه کې ژور وو. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو 10 تنه د 4 ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې دا کسان ځینې 1.5 او ځینې 9 دورې د جنسي اړیکو او غلا په تور وهل شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې دغه تورن کسان له 4 تر 6 میاشتو د جرم په اساس په بند هم محکوم شوي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړي دي چې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه یې پارولی دي. د تورخم لاره تیر ماښام پرانستل شوه. دا لاره له 5500 راهیسې د بېګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د تورخم او پېښور ترمنځ سیمه ده بنده وه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمد ازادي راډیو ته پرون ناوخته په یو پیغام کې وویل چې له دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزه حل شي. په خیبر دره کې د دوشنبه په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړه کې هم یو غوښتنه دا و چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې لارې د خلکو او مالونو پر مخ خلاصې شي. د پاکستان حکومت د تورخم لارې د پرانیستو په تړاو د جرګې پریکړې ته اشاره نه ده کړې، خو پرون د اپریدو او کوکی خیلو یو شمېر قومي مشرانو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر علي امین ګنډاپور سره تر خبرو وروسته موافقه وکړه چې د بېګاړي چک پوسټ په برخه کې به لاره نه بندوي. بېګاړي چک پوسټ له تورخم 8.5 کیلومتره لرې دی. د کندهار په ښار کې د اورلګېدو له امله د لسګونو میلیونو افغانیو زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویاند اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور له امله 8.5 میلیونه او 2.5 لک افغانۍ زیان اوښتی دی. د عامو خلکو په دوکانونو کې د دې اور لګېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. د اروپای ټولنې او د خلیج د شپږو هیوادونو چارواکو د منځني ختیځ په تړاو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. د اروپای کمیسیون مشرې اورزلا فوندرلین پرون د دې غونډې په پرانیستې وینا کې د مهمو جیوپولیټیک مسایلو په تړاو لکه د اوکراین د جګړې او په غزه او لبنان کې د جګړې په تړاو پر همکاریو ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس اجانس د چارواکو په وینا څرګندوي چې په دې برخو کې د یو مشترک بیان خپرېدل سخت دي، ځکه چې د اروپای ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه د روسیې په برخه کې متفاوت نظر لري. او د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په لومړۍ نیمه پایلو به کې استرالیا له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. دوهمه نیمه پایلو به سبا جمعه د ویست انډیز او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا نړیوال جام د اکتوبر په 2مه په متحده عربی اماراتو کې پیل شوی. پایلو به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې ترسره شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په ایران کې پر افغان کډوالو ډزو ته غبرګونونه په ډېری دود.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت،
لملګرو ملتونه او لامنیت شورا غواړو چې سمدستي د بېګناه کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیته جوړ کړي.
د ډزو دا پیښه یک شنبه شوې خو پرون رسنیز شوله. افغانستان ته ستال شوي پخوانی یو شمیر چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
خلکو
د طالبانو له بیا وختمنۍ وروسته سلګونه ډاکټر صاحبان له افغانستان وتلي، شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي. لاملونه څه کېدلی شي؟
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي، مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس ووایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون ووځي.
په یو تفصیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې او واشنگټن له اوکراین سره د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د نویو سلګونه میلیونه ډالرو مرسته کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د دې خبری مجلې د سر راپور ته. د ایران او افغانستان په سرحد باندې د سلګونو افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د سراوان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي، خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوڅ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی ځواکونو ډزې کړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د سراوان پولی ته څیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان پروم د غورځنګ مشر نسرین حمیدي په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له ازادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا غواړو چې سمدستي د بېګنا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل له عاملانو پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له لارې ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډزې پرې کړې دي. د دې بنسټ په راپور کې د دوه عین شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یا مړه شوي یا ټپیان شوي دي. دې پیښې پراخ غبرګونونه پارولي دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره غږ اوچتوي، خو د افغانستان مسلمانان وژني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه، په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خپره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وایي د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تروسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تروسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي چې د خپل فعالیت لپاره راهیسه له دغه کمیسون سره د اړیکو په پایله کې شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې افغانستان ته پستانه شوو کې د پخوانی حکومت وزیران، مرستیال وزیران، والیان، امنیتي قمندانان، افسران او نور سیاسون شامل دي. په همدې حال کې د تیر حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او کارکوونکي چې د دغه کمیسون په بلنه افغانستان ته ستانه شوي بیا شکایت لري چې د طالبانو لخوا ورسره کړې او شبې ژمنې نه دي عملي شوي. نور بلا به د سپوږ مې نه واورو.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 992 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوې ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوی کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسون جوړ کړ. که څه هم د پخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني سر سلاکار اختر محمد بادیزی چې 4 میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یو ګو مټران د شورمه څخه ایستلې دي. بل اخره ما حالت دا موضوع ټول سره شریکه کړی ده. ما ته ویل چې بس ما زیره لست مټران د ستې کې درته درکو، در حال چې وسته دې څوک نسته چې به ما ته جواب راکړي، او د دې ترڅنګ ما ته ویل چې تاسو ته موږ سلام در سپتو، موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کمې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې د دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هیڅ زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او تجارت په مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راوبولئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاسو خبری مجله ته غواګي اوس هم راځي چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د دوی پټکو د جنسیتي تبعیض بنسټیز کولو ته اندېښنه ښودلې ده. دوی د طالبانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې د خپلو تګلارو له کبله د جنسیتي تبعیض لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې سیستماتیکې سرغړونې په کلکه غندلې دي. دغه ټولنې د سې شنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بې ساری بللی او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې په رامنځته کولو کې پاتې راولي. دغه راز په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د بیان آزادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او خبریالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقونه له پامه غورځوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی لپاره فضا نوره هم تنګیږي. د ښځو د حقونو یوه فعاله پتوني تایشمن وایي چې طالبان هر ورځ په جنسیتي تبعیض کې یوه نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقونو سخت بندیزونه لګوي. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یکی از اخرین ممنیت های طالبا
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو لړل په امزاینو کې د خزو غک پورته کول او منه کول دي. ته د بندیز لمخي خزي حق نه لري چې پر رسنیو او یا په هر ټول امزاینو کې خبري وکړي او یا هم د قران کریم تلاوت وکړي. د غډول پریکړې په نړۍ کې بے ساری دي او نه یوازې د بشري حقوقو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکری ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول کارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لخوا نه ده منل شوې. لبلې خوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون اے ایف جی هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خبریالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلي چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه فدراسیون د سیشن می په ورځ ویلي چې د افغانستان په رسنیو کې خپل سری او غیر شفافې نیونې زیاتې شوي او په افغانستان کې دننه له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې وړاندې د افغان غږ خبریال مهدی انصاری او د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 9 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوو خبریالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبریالانو، د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې یې راپارولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو راسره اوسئ. وړاندې درته په یو تفصیلي راپور کې وایو چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران له افغانستانه وتلي دي، خو اوس راځو دې ته چې واشنگټن له اوکراین سره د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د نویو سلګونه میلیونه ډالرو مرسته کړې ده.
د سپین مڼۍ په وینا ولسمشر جو بایډن اوکراین ته د 425 میلیونه ډالرو په ارزښت نوې مرسته ځانګړې کړې ده. د سپین مڼۍ په بیان کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر شو راغلی دي چې ولسمشر بایډن د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلینسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ژمنه وکړه چې د جمهوري ریاست د اوسنۍ دورې تر پایه به له اوکراین سره نوري پوځي مرستې هم وکړي. له اوکراین سره د واشنگټن په نوې مرسته کې دافع حواس، غروال ګاډي او یو شمېر نور مهم شیان دي چې اوکراینی ځواکونه سمدستي اړتیا ورته لري. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې په راتلونکو میاشتو کې به هم د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د تجهیزولو لپاره مرستې وشي. د ټلیفوني مکالمې پر مهال د اوکراین ولسمشر پر روسیې د بریا ترلاسه کولو په اړه د خپل پلان په باره کې جو بایډن ته معلومات ورکړل او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې خپلو ټیمونو ته به دنده وسپاري چې د راتلونکو ګامونو لپاره نوري سلامشورې وکړي. ولسمشر بایدن غواړي چې د نومبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې اوکراین له پوځي پلوه په پښو ودروي. خو شاید د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډانلډ ټرمپ بریالی شي او هغه مخکې ویلی وو چې دی غواړي د اوکراین جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي. اکثر جمهوري غوښتونکو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو مخالفت کړی دی، خو جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې له ټرمپ سره د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید ده ټینګار کوي چې له اوکراین سره پوځي مرستې پکار دي کنه روسیا به د اوکراین هغه سیمې چې اوس یې په لاس کې دي وساتي او نور پرمختګ به هم په دې جګړه کې وکړي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې ولسمشرانو بایدن او زیلنسکي ژمنه وکړه چې د خپلو نړیوالو شریکانو په شراکت به نظامي مرستې له اوکراین سره زیاتې کړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې کیف د بریا لپاره د پام وړ تجهیزات لري. په دې تړاو ټاکل شوی ده چې د نومبر په میاشت کې جو بایدن له اوکراین سره د نورو مرستو په خاطر آنلاین غونډه جوړ کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې له افغانستان د مسلکي کډرونو د تېختې په لړ کې سرګونه روغتیاي متخصصان او کارکونکي هم له دغه هیواده وتلي چې شاوخوا څلور سوه یوازې بریتانیا ته تللي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو لوړ پوړي پخواني چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له هیواده په وتلو روغتیاي کډرونو کې لسګونه متخصصې مېرمنې هم شامل دي. دا چې دغه چارې د افغانستان پر روغتیاي سیستم څه اغیز کړی دی تفصیل په دې راپور کې ورو چې دغه مېرمنې په غک سره پیلېږي. د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی ژاړي. دغه مور وایي لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده دوامداره درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسې پورته دي.
دا یو وینې موته د نور کونه نه د واسه نه شي چې دغه د وینې سره مل دغه تنام لا په بای وس واخسي. د مټر کریا د یو شت دې څنګه بالا هیڅ نه دوه سفاری درې ډیان کوي.
په افغانستان کې سلګونه زره ماینده ورته دردونکې کیسې لري او هلته زیانمن شوی روغتیايي سیستم اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. نړیوالو هم دغه ستونزه درک کړي او د بشري ناورین له کبله یې روغتیايي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتیايي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کبله 8 میلیونه دغه کسان روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیايي خدماتونه نه لري او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیايي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوي دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیايي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیايي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیايي کډرونو تېښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پولي چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غاک خپور شي ازادي راډیو ته وویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیايي کډرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا څلور سوه یوازې بریتانیا ته تللي دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستان په وتلو روغتیايي کډرونو کې د عامه روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
اما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روختون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وایي وروسته کړی پر تنګ شو او له هواده ووت.
دا طالبانو چې 15 میاشتې پوره شوې پر ما شرایط ډیر تنگ شول. یو ځل مې د عامې روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هره ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کیږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ما ته د رد ځواب راکړ او راته یې وویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامي وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هیواده راووتم.
د عام روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي ازادي راډیو ته د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپلو لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په موخه بریتانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هیواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي د ډاکټرانو د تیښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تحصیلات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
بیچاری زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کارا ډاکټر صاحبانو په کمښ سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځانګړې توګه د خزینه طبي کدرونو کموالی په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده اوږدوي او دا ممکن د هغه ناروغیو له کبله د مړینې شمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن 13 می میاشت کې وویل چې د همدې 2023 کال له پایله په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړه شوي چې د درملنې وړ وي. موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وتلو په اړه د طالبانو د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څانګې هم له افغانستانه د وتلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاوخوا لسو ډاکټرانو او د عام روغتیا وزارت له پخوانیو کارکوونکو سره د خبرو له لارې مو وموندله چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوس په نوم د یو روغتیایي مرکز مسؤول ندیم زیغم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له راتګ وروسته یوازې اته د ده په ټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړي دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دې شمیر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي:
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپل کم کړي دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا که زه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل چې د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس ووایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً که زه هم هلته اوسېږم کېدای شي دغه خپل وظیفه قرباني کړم دې په خاطر باندې چې لور مې درس ووایي، لور مې وجود ته ورسېږي. نو دغه مسله واقعا جدي مسله جوړېدلی شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، څارنوالان، قاضیان او نور مسلکي کدرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور ورکړ چې 13 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواده وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللي دي. د طالبان حکومت بیا هغه مهال دا شمیرې رد کړې او وی ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راوروسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي. له افغانستان د ګنشمیر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځانګړي توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغو کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پارېدلي او د دواړو هیوادونو چارواکو د بې اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړي دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیونه افغانان د دوی د بیا واکمنۍ له پایله تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د دغو شمیرو په اړه څه نه دی ویلي.